السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسمه بجې دي. په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې د کبادي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. اول خبرونه لګل آیاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره کې د پاکستان وفاقي کابینه یو مهمه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده چې پکې له هند سره کړکیچن اړیکو په اړه بحث کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې خپل خبرو کې مثبت بدلون راولي او ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شروع شوې چې پکې به د کنټرول په کرښې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په صورتحال خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریالې تر مخه وزیر اعظم تېره ورځ د هند او پاکستان ترمنځ کنټرول پر کرښه تاوتریخوالي وروسته د غونډې رابللو هدایت جاري کړی و. د کابینې په غونډه کې به په لاین آف کنټرول او د هند تر واک لاندې کشمیر کې په روان صورتحال خبرې تر کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو د مشیر له خولې وای چې د هند د نړیوال ورورولۍ توجه لری کولو لپاره دا کارونه کوي. د غونډې شروع کېدو نه وړاندې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به په سفارتي کچه د هند مقابله کوي خو فوج یې د هر قسم حالاتو لپاره تیار دی. هند د زیارت په ورځ ویلي وو چې د کنټرول په کرخه یې سرجیکل سټرایکس یا هدفي عملیات کړي دي. خو د پاکستان فوج ویلي وو چې هند په پاکستان کې سرجیکل سټرایکس نه دي کړي او د کنټرول په کرخه کیل بمبر او لیا سیکټر کې ډزې کړي دي چې پاکستان فوج یې جواب ورکړی دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتي چې په خپلو خبرو کې مثبت بدلون راولي سو د کشمیر پر سر د زیاتیدونکو تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. د بارونو چارو د وزارت د بیان جان کروي د خبره پرون له هغې وروسته وکړه چې د هند ځانګړي ځواکونو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په مبینه توګه پر وسلوالو برید وکړ. کروي ویل چې داسې بریدونه تاوتریخوالي لا نور زیاتوي. پاکستان پرون ویلي وو چې د هندي ځواکونو په برید کې د دوی دوه فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی وو خو د هند فوج وایي چې د کنټرول کرخې تیسیرمه هدفي برید کړی چې مقصد یې د هغو بریدونو مخه نیول وو چې په هغه ځای کې پلان کېدل. پرون په کوټه کې هغو مازورانو احتجاجي مظاهره کړي چې د شناختی کارت دفتر یا نادرا کې له خپلو نوکرو څخه لرې کړل شوي ول. مظاهرچیان د کوټه پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او ویل چې حکومت دوی له فروری میاشت څخه له خپلو څوکو څخه لرې کړي وو چې له کبله یې دوی له سختو مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو مازور کس هدایت الله پرون مشال راډیو ته ویل
فروری منت کې مشتا فارغ کړی دی سلور سلور پنځه پنځه کال کې چې مشتا ډیپټی کړو نادرا کې اوس مشتا فارغ کړی دی. د دې وجه مش یو خپل احتجاج کړ د پر راغلو او نیو امپلایزم رکی بیس بیس قصور سدي کې مشتا فارغ کړی دی او بیس بیس کشنیان راغلي دی. دلی
نادرا دفتر د مازورو ملازمینو له خپل سکو څخه د لری کولو په اړه تر اوسه سندې ویلي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د مادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي دا کمیشن به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کولو لپاره هم کار پیل کړي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون پرون مشال راډیو ته ویل دا کمیشن به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ورتګ امکانات هم برابر کړي. عبدالخبیر اوچقون ویل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اول کار دا دی چې نړیوالو ته وړاندیز ورکړي چې د حزب اسلامي رهبران له تور لیسته وباسي او د بندیزونو د لرې کولو بهیر پیل کړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی وای ویلي امریکا د بندیزونو پر لرې کولو غور ته تیار ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د ننګرهار ولایت کې په یو کلی باندې هوایي برید اغندلی دی. په دغه برید کې د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ په دغه برید کې چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ کې د چهارشنبه په سهار وشو، 15 تنه وژل شوي او د یو تن کې ځوان په ګډون 13 تنه ژوند ژوبل شوي دي. پیغه هغه وخت وشوه چې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د یو حاجی لیدو ته چې نوې له حج له راغلي ورغلي وو. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په جنگ کې ښکېلې ټولې خواوې باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي او ولسی مرګ ژوبلې څخه ډډه وکړي. یاد ادارې له حکومت او نړیوالو ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د پیښې شفافې پلټنې وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. یو لوړ پوری امریکایي چارواکي وای هیله لري چې د برسلز د راتلونکي ونې په غونډه کې به تر 2000 کال پورې افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په واشنگتن کې د یوې ناستې پر مهال ویل د امریکا حکومت او کانګرس غواړي له افغانستان سره د امریکا مرستې په وسنی وضعیت یا هغې تاثیر مې وساتي. همداراز په برسلز کې هم پرون یوه غونډه شوې او په هغې کې تر 2000 کال پورې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مالي مرستو په دوام خبرې وشوې. هیله کېږي چې د برسلز غونډه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي، د افغانستان او د ناټو د هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون راتلونکي چهارشنبه باندې پیل شي. د امریکا د بارونو چارو وزیر وای واشنگتن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پریخودو سنډې ته راغلی. جان کیری د زیارت پر ورځ ویل دا په دې خاطر چې روسیا او د شام حکومتي ځواکونه په حلب کې خپل هوایی او فوزی بریدونو ته دوام ورکوي. کیری د غرض زیاته کړه چې امریکا به د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه کې ښکیل نشي. دا د مشال راډیو خبرونه اوس له اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 10 پیسې غسل کیږي او په 105 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115 روپۍ 10 پیسې او په 116 روپۍ 20 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او په 111 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 298 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل او د کرنسو په یو د موسم حال ملا سراج زهیر نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. نن د پاکستان وفاقي کابینه یو مهمه غونډه روانه ده چې پکې له هند سره کړکېچنو تعلقاتو په اړه بحث کیږي. معلومات ترکو: د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات خراب شوي دي چې له وجې د سندونو د تقسیم د تاریخي سنتاس تړون په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. آیا هند د سندونو مخه نیولی شي؟
بندول خو نشي زکه کېدی چې هغه سیند خو به روان وي که نه، سیند به ته څنګه بند دی؟ سیند بندول لپاره اوبه څه تېز ډیم جوړې نو هغه ډیم کې به اوبه سور کړي، نو هڅه خو ته سیند نشي بندولی.
په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې. د جنوبی وزیرستان شواز سیمه اوسیدونکي له 100 ورځو راهیسې له بجلی نه محروم دي.
دلی نشکا د اور کې امتحان شری دی، هغه تا ډېر تکلیف دی، په ساري نه باندې جناب نو ته مجبوره بیمورون رنجرون چې کین جاتا ډېر تکلیف دی.
په کراچۍ کې د پښتنو د یوې دستوري حال هم درکو.
مونږ وایو چې مطلب پښتون او کوم چې دا ټی وی او میډیا خی دا هغه پښتون نه، پښتون نه دی، پښتون دا لې چې مونږ او تاسو ګورو.
شنن او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان وفاقي کابینه یو هونډ روانه ده چې پکې د کنټرول په کرخه د ډزو تبادلې او له هند سره په کړ کې چن اړیکو بحث کیږي. بلخوا د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د کنټرول په کرخه تاوتریخوالی او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ریاستي ظلم په اړه د نهې په ورځ د قومي سلامتیا شورا هونډ رابلل شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
تیر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخې یا په لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي نه پس نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډه روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف د زیارت پر ورځ د کابینې او پارلمان غونډې د رابللو هدایت کړی و. د کابینې په غونډه کې به په لائن آف کنټرول او د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر روان صورتحال به خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مرشد د خولې وایي چې هند د نړیوالې ورورولۍ توجه لرې کولو لپاره د حربي کاروي. د غونډې د شروع کېدو نه مخکې د سرتاج وینا وا چې پاکستان با په سفارتي سطح د هند مقابله کوي خو پوز د هر قسم حالات لپاره تیار دی. یاد دی چې هند زیارت پر ورځ ویلي وو چې په لائن آف کنټرول یې سرجیکل سټرایکس یا هدفي عملیات کړی دي. د څه په جواب کې چې د پاکستان پوز ویلي وو چې هند په پاکستان کې سرجیکل سټرایکس نه دي کړی او د کنټرول په کرخې کیل بمبر او لیپا سیکټر کې ډزې کړې دي چې پاکستان پوز یې جواب ورکړی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د لائن آف کنټرول او د کشمیر په اړه بحث کولو لپاره د را روانې نهې په ورځ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه هم راغوښتې. د بیان تر مخه په غونډه کې د څلور واړو صوبو وزیر اعلی هم رابللې شوي دي. د را روانې چهارشنبې په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس هم راغوښتل شوی دی. پسې کې به چې وزیر اعظم پارلمان په اعتماد کې اخلي او د ملک د سلامتیا، خودمختاري او د دفاع په اړه به خبرې اترې کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع نور معلومات تاسو ته درکو. هندي چارواکي وایي دغه هیواد ځواکونه د پنجشنبې په نیمه شپه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او څو تنه وسلوال یې وژل. د چارواکو په وینا دغه وسلوال په پاکستان کې هغه وخت تر برید لاندې راغلل چې د هند په خاوره کې د سترو بریدونو لپاره تیاری نیوله. پاکستان وایي له هند سره د نښتو په پایله کې دغه هیواد دوه تنه پوځیان وژل شوي دي، خو هند دا تورونه ردوي. سهیلا حضرت نظیمی رپورټ لري.
د هند او پاکستان ځواکونه یو ځل بیا په یو نښته کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د هند پوځي او حکومتي چارواکي وایي د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د پنجشنبې د شپې په اوږدو کې د کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او له لسهاو وسلوالو مخالفینو جوړه یوه ډله یې په نښه کړه. د امنیتي سرچینو په وینا دغو وسلوالو د هند په مختلفو ښارونو کې بریدونو ته تیاری نیوه. هندي چارواکو دا هم تایید کړی ده چې په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو یو هندي پوځي د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې وایي د اخوډه په بهیر او د یو ماین په چاودنه کې دوه هندي سرتیري ټپي شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې له هندي ځواکونو سره په جګړه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي دي، اما دا ادعا یې نوې ډیلی رد کړې ده. د کشمیر په نوشهره کې یو چارواکی هروانش لال وایي د ډیرو سیمو خلکو ته یې ویلي چې ډیر له خپلو کورونو ونه وځي. د پولې د کنټرول په سیمه کې نښته د شپې لخوا پیل او د سهار تر اوو بجو او پنځلسو دقیقو یې دوام درلود. موږ خلکو ته مشوره ورکړه چې د ګواښ له امله له خپلو کورونو نه ونه وځي. د کشمیر په سیمه کې نښته د نریندرا مودي له ګواښونو وروسته وشوه. د ویلي وو د کشمیر د اوري په سیمه کې د هند په پوځي اډه برید کوونکي به مجازات شي. په دې پیښه کې چې د سپتمبر په 13مه پیښه شوه د هند 13 تنه سرتیري ووژل شول. د هند تر ادارې لاندې کشمیر یو اوسیدونکی سوهن سنگ وایي پاکستان د پنجشنبې په شپه د دوی په سیمه سختې ګولۍ واورولې. موږ د نښتو له امله ډېر څاروي له لاسه ورکړل، بېوزلې خلک له دې ځایه وځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. تېره شپه پاکستان درنې ګولۍ پر موږ واورولې. په پاکستان کې د دغه هیواد د اردو ویاند آسم بجوه وایي د هندي ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي دي. ده د هند هره ادعا د دوی په هیواد کې د عملیاتو په باب رد کړه. هند او پاکستان د سیمې دوه رقیب هیوادونه او دواړه د اتومي وسلو لرونکي دي. دواړو هیوادونو له څلورو جګړو وروسته چې په 1940م، 1950م، 1971م او 1999م کې وشوې اور بند منلی وو. د هند او پاکستان درې جګړې سختې وې او دواړو خواوو ته یې زیاته مرګ ژوبله درلوده. که څه هم چې په کشمیر کې د اوربند هوکړه لیک د دواړو هیوادونو لخوا په 2003 کال کې لاسلیک شو، اما کله ناکله د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ځینې نښتې پیښیږي او بیا دواړه یو او بل د جګړې په پیل کولو تورنوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست.
په داسې حال کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي مرکز وسلوال برید لوجې د پاکستان او هند ترمنځ تناو جاری دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د تیرګل په ورځ وویل چې په کشمیر کې وینه تویدنه او پاکستان ته د اوبو ورکولو عمل یو ځای نشي چلیدی. د خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیندونو د تقسیم د تاریخي سنتاس تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په دې اړه د پاکستان دریس او د کارپوهانو خبرې د منور شاه په رپورټ کې اورو.
پاکستان وای د هند لخوا ورته د سیندونو د بندولو په اړه رسمي پیغام تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ خپل هفتواره خبري وینا کې ویل چې دوی په دې لړ کې یوازې د رسنیو ریپورټونه لیدلي، خو هند د سنتاس معاهده لاندې پاکستان ته بدون کې سیندونه نش بندولې. نوموړي ویل
په سنتاس معاهده باندې د عمل کولو لپاره هند او پاکستان دواړه پابندي، او په دې معاهده کې ویل شوي چې یو هیواد هم په یو اړخیزه توګه دا نشي ختمولی. البته په دې کې د سیندونو د اوبو په اړه د ستونزو د حل لپاره د خبرو اترو گنجایش شته چې په ترڅ کې وخت په وخت هند او پاکستان خپل منځي مسلې هوارې کړي دي. نو هند په یو اړخیزه توګه دا معاهده نشي ختمولی، ځکه چې دې سره به په نړیواله کچه هند ته ډیر زیات زیان.
نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان په حالاتو نظر ساتي، او کدی لړکې د هند لخوا سګام پورته کیږي نو د هغې به مناسب جواب ورکوي. سنتاس معاهده چې په 1968 کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د هند او پاکستان ترمنځ شوې، په اړه یې د پاکستان د اوبو او بجلی د پیداوار د وفاقي ادارې وابډا پخوانی مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی شمس الملک وای د تقسیم په وخت پاکستان ته د بیدون کې سندونو سرچینې په هند کې پاتې شوې چې په وړمبي کال پرې شخړه راپورته شوه.
وخت تقسیم شو نو دې نه اتم میاشتې پس بند کې دا معمولی خبر نه وه. دا تقریبا زمونږ داسې اوه لکه ایکر یعنی سوارلس لکه جیره به ځمکه چې کوم هغه اوبو نرونه ورته راتله هغه بې اوبو شوې. تقریبا د کروڑ نه زیات خلک په دې آباد وو. تقریبا لس کاله د ورلد بینک او د پاکستان او د هندوستان په منځ کې په دې باندې خبرې روانې وې. دا ورلد بینک دا فیصله وکړه چې درې نور خاتو والا سیندونه چې کوم هغه سوتلج بیاس او رابی دا د هندوستان شو، او درې قبلې طرف ته کوم سیندونه دي چناب جیلم او اندس اباسی دا د پاکستان دي.
دا چې هندوستان په تکنیکی توګه پاکستان ته بهیدونکي سندونه بندولې شي او کڅنګه، شمس الملک وویل له نړیوالو قوانینو د خلاف ورزي ترڅنګ به دا کار په تکنیکی توګه هم ډیر وخت غواړي.
بندول خو نشي ځکه کېدی چې هغه سیند خو به رواني کنه، سیند به ته څنګه بندې؟ سیند بندول لپاره خو به ته ډېر لوی ډیم جوړې، نو هغه ډیم کې به اوبه سټور کړې، ٹھیک ده؟ نو اچھا خو ته سیند نشي بندولې، نو هغه دې سره لږ غونتې سزه شته. هغه کار کولی شو، هغه کار به د اګریمنت خلاف کاری، ځکه چې اګریمنت ولیکل دی چې دا موږ کوم اګریمنت کې تاسو ته حقوق درکړي، د دې نه زیاته خبرې نه، د دې نه زیاته اوبه د پاکستان دي. نو که دوی داسې چل کوي چې دا اګریمنت نه پورته څه داسې کار کوي، نو هغه به د اګریمنت خلاف ورزي وي، خو دا به د اعلان جنگ برابر خبره وي.
د یادونې ده چې د سنتاس نومې دې له وزنامې نه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي، خو تر اوسه د دې له وزنامې خلاف ورزي نه ده شوې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان ځینو غړو په ګډون د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د فاټا اصلاحاتو د رپورت مخالفت کړی دی او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پسندستي توګه ریفرندم وکړل شي. دوی وایي چې بغیر له دې د غلطه سیاسي عمل تر سره شو نو د ډیورنډ کرښې مسله راپورته کیدی شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د پارلمان لغړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی. راځي چې واورو.
اسلام آباد کی دا زیارت پورس دو کامی اسمبلی غنڈ کی پوفاٹا اصلاحاتی رپورٹ باندھی د بحث دوران زین دا پارلیمان غڑو د دی رپورٹ مخالفت وکڑو او وی ویل چی لدی بڑی رستونزی را منستشی لمشل ریڈیو سره خبر کی دا باجوڑ نه دا کامی اسمبلی غڑی شہاب الدین خان اویل پا غنڈ کی دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان دا باجوڑ نه دا کامی اسمبلی غڑی بسم اللہ خان دا جنوبی وزیرستان نا غالب خان او دا خیبر سین ناصر خان اپریدی د فاٹا اصلاحات د رپورٹ مخالفت وکړو د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موکا اویل ک فاٹا په خیبر پختونخوا کې شامل شو نو د ډیورنت کرخه په ګډون بنور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د سوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پختونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي شهاب الدین خان زیاته کړه
د یو وخت نه مخالفت کړي د چټن زمونږ مجلسي انده کړي د کې ز شاجي ګول جی صاحب ډیر زیات ایکټیو دی الحمد الله په دې کې شاجي توري صاحب دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس هم په خپل ځای باندې ولاړ یو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلو یوازې د ځان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټي مسله ده دا موږ د دوه درې څلور کسان ته نه پریږدو چې دی به یې غواړم او نه غواړم کمیټي ترې دا ټول دنیا یې اورېدلې ده نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دې موږ ډېر کوشش وکړو خو دې موږ کنوینس نه کړی
مشال ریډیو چې د دې عمل مخالفت کوونکي د ورغزونه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی گلاب جمال نو پختل نو هغه اویل چې لومړی د حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دی ورلا د سیاسي بدلون فیصله وکړي نو موري اویل
اس نشتا تبعی شوی د کورونا نشتا غانستان زغه شنه ما پر بچو پورا کړي دا ما پر کی پی پورا کړي کی پی خپل خوار به نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خ خلید اغزل مزیدی چې د کومې ضلع وزیر اعلی ده کغه د مردان ده د مردان خش پیوري زیدی کغه خبر ہے حالات کے مونا بہت سی حالت دے غلام
مشال ریڈیو چپدی اڑا دا قبائلی چارو تجزیہ کار اور دفاٹا اصلاحات لپار دا کار کون کی وکیل اعجاز مومن نو پختل نو دھاغ ناوا
ترسو پورے بسم اللہ خان ایم این اے دے یا جمال دے یا انتر دے یا فول الرحمان دے دا خلق دی دا دا جو مقام دا کی افتا طبقہ دا بیت دا پولٹیکلو نا چکم دے لس لس پنزل لس پنزل لس نو کرے الاؤڈ دی دا غیر تنخواگان دویلی لس لس پنزل لس پنزل لس لکا روپے دوی دا میاش دی پولٹیکلو ورکی دا بی دا بچو پی سنا دا دوی دا کور خرچے دا دوی پیٹرول دا اسم پولٹیکلو نا ادا کی گی نو منگ دا وقت دا سر نا پتا ہوا چھ دا خلق دے بل سرا حمایت نہ کئی نن حالات دا سیدی فاٹا پا پختونخوا کے مرچ کول گواڑی مضبوط پاکستان او دا مستحکم پاکستان دا پارا دا یو دیر ضروری خبر دا
دا شہاب الدین خان پا وینا چی دا فاٹا اصلاحات دا رپورٹ جوڑولو پا وقت حکومت دا قبیلی سیمو دا پارلیمانی غلو سرا سلا مشوری کڑی وی او دوی ٹولو پا دا غا رپورٹ لاسلکونا ہم کڑی چی پا رپورٹ کی موجود دی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی که د مشال ریډیو د خبرونه په اړه مونږ ته څه نظر وړاندې کول غواړئ نو د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420221212141. یو بل رپورټ ته ورسو چې په بلوچستان کې د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرانه له نوکرو څخه وستل شوی ملازمین غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی بیرته په کار وګماري. د دوی په وینا چې حکومت دوی د فروری په میاشت کې د خپلې څوکو څخه لري کړي چې لامل دوی له سختو مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوټ پریس کلب مخته د شناخت کار جوړونکو کامی ادارې نادره هغه پخوانی معذور ملازمینو او د دوی بچانو احتجاجي مظاهره کړی ده. څوک چې د پاکستان مرکزی حکومت د روان کال د فروری په میاشت کې د خپلو دندو څخه لري کړی دي. په لري کړل شوی کې ځینې شځې هم شامل وي. مظاهره چانو په لاسو کې پلیکارډونه هم نیولي وو. پراغ لیکلي وو چې د غریبو ملازمینو سره دي د نادره ظلم او تیری بند سي. په دې اړه یو اغیزمن کس ادایت الله راته وویل چې حکومت یو اړخ ته دوی د خپل کار څخه لري کړل نو بل پلو ته د دوی پر ځای نوي کسان په کار ګمارل پیل کړی دي.
فروری منت کی مشتا فارغ کړی دی سلور سلور پنجا پنجا کال کی جو مشتا ڈپٹی کړو نادرا کی گوز مشتا فارغ کړی دی دته وجه مش خپل احتجاج کړ دو پر راغلو اور نیو امپلایزم رکی بیس مش قصور صدی کی مشتا فارغ کړی دی دا اور بیس مش کشنیان راغلی دی دلی احتجاج د پاره نه کور کی راشن استا نشای استا ايش شای نستا مش راغلی خپل حق د پاره چودھری نثار صاحب سره اور وزیر اعظم صاحب سره دا اپیل دی مش کی مشتا بالو کی
نو مړي زیاته کړ چې حکومت نه یوازې چلور چلویش کسان بے روزگار کړی دی بلکې د په وینا چې د دې عمل څخه چلور چلویش کورنۍ په معاشي توګه تر سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د نادرا د چارواکو سره د تماس نیولو لپاره څو ځلې هڅې وکړې خو بریالۍ نه شوې. د یادونې وړ ده چې نادرا د شناخت کارډ جوړونکې کامی اداره ده خو په دې اداره کې د بلوچستان د خلکو شمیر ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو دا. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې سو سو ځلې ورسره جرګې وکړي او د دوی د واپسې لپاره ورته نیټه هم نه ده ورکړي. دی وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا او لمن سیمو کې د شمالي وزیرستان نه بیا کور شوی کډوال د پاکستان حکومت نه غوښتنې کړي چې دوی ته د واپس راتلو لپاره د غلام خان لاره کولاو کړي چې نور خپلې سیمې او کورونه آباد کړي. دوی وایي دولت سره یې په پېښور او غلام خان زیرو پاینټ باندې سو سو ځلا جرګې وشوې چې د واپس راتلو لپاره یې ورته نیټې هم ورکړې خو لا هم عملي شوې نه دي. افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر سلیم خان د ټلیفون د لارې مشال ته وویل چې دولت سره یې سو سو ځلا جرګې او خبرې شوې خو دوی ته د واپس راتلو لپاره لا هم مخصوص وخت یا نیټه نه ده ورکړل شوې.
اول دلګان دې سره په څلور کسو نه منډې په پېښور کې وشوا، درې دلګې مې سره په علیزای منډې وکړې، په غوا منډې په ټکلې سره مې دلګا وشوا په ګلم خون زیرو پرین منډې غونډې خبرې ومنلې. څلور او د ګلم خون یارو وي تاسو ته د کرېری په پدال یار ګاډي امید ته انتظام دي پکې تاسو ته کیم غیر کستم سوي ګاډي دي ا ترتیب تاسو کو لاس میاسي کې نیته مضبوط جوړ د حکومت طرف نه نشه ملاو. می دا درخواست ده کی چار خلق د غری سره نه او د پاله د نارې یوزي بل دینه میزا کلکل دې په کاول مندي دې دا میرا بنی او کا خپل و دې هغه د می سره او پلی یاد سار ته ورسوي.
دوی د فو سر لخکر نه په خصوصي ډول غوښتنه وکړه چې د عملیاتو شروع کېدو سره د مجبوری نه نږدې افغانستان ته وړېدلې ول او نن د دوی سیمو خلک واپس شوي سو دوی هم خپل کورونه آبادول غواړي. ملک عمر دین وویل افغانستان دولت ورته ویلي چې کله هم دوی خپلو سیمو ته واپس ځي نو ورته به په لارو هر ډول سهولت ورکوي او پاکستان دولت ته هم دوی ته د غلام خان لاره باندې دراتلو مخصوصه نیټه ورکړي.
یا دا پاو سره تعلق لري کور کمانډر سره کا سره لري میسته دا مخصوص ډیټ رکو کنه چې نشي میز به عوام ته وي چې مثال بالکل خبره کی جنا نیل دو سینس نه می سره لګایي کنه می سره خرید او می استه سلام طریقې رکو د عوام په سلام طریقې میز مخکې د افغانستان حکومت سره میز دلګا وکړه د افغانستان حکومت می سره او څه دې هیڅ مشکل نه په لار کې می هغه کارول ټول وکړل خلک کې رینا انکړل جنور یې خاص کړ مستر ویل چې مثال تاسو د غاړه ټیر اندا وکړې باندې په میدان باندې خاص نو استی خال کا ډیر
مشه پدې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی او د دولت نورو اعلی چارواکو چې دغه کډوالو سره په غلام خان زیرو پاینټ باندې د واپسی په لړ کې جرګې شوه وایي چې دوی خپل هڅه توندې کړې او افغانستان نېشنل آرمی سره هم د وفاق په ستا یو فلیګ میټینګ کې دون کې دي چې د دواړو ملکونو اعتماد او خبرو اترو وروسته به مرحله وار دغه کډوال د غلام خان په لاره واپس راولي. خو افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان دغه کډوال د غوښتنې هم کړي چې وړاندې دولت دوی ته په جرګو کې ویلي ول چې خپل ټول سامانونه ګاډي او سارو راوستلو لپاره به هم ورته بندوبست کړي او اوس ورته ویلي شوي چې خپل ګاډي او نور سامانونه نشي راوړلی سو دوی چې واپس راوالی نو د ځان سره وړلی د کور ټول سامانونو راوړلو لپاره د هم دولت ورته بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس دا مشال ریڈیو خبرونو تغواگیا دا غرمی دولس نیم بجے کی دون کی دی لن خبرونا لگل آیازاورو
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شروع شوې چې په کې به د کنټرول پر کرخې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې په صورتحال خبرې ترې کیږي. هند زیارت پر ورځ ویلو چې د کنټرول پر کرخې سرجیکل سټرایک هدفي عملیات کړي دي. خو د پاکستان فوج وایي چې هند په پاکستان کې هدفي عملیات نه دي ترسره کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتي چې په خپلو خبرو کې مثبت بدلون راولي سو د کشمیر پر سر د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. پاکستان پرون ویلي وو چې د هندي ځواکونو په برید کې د دوی دوه فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی وو. پرون په کوټه کې هغو مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې چې د شناختي کارت دفتر یا نادرا دفتر کې له نقرو څخه لرې کړل شوي ول. مظاهرچیان د کوټه پرس کلب مخې ته پرون راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنې کولې. ټاکل شوې چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د مادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. په افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي دا کمیشن به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د ننګرهار ولایت په یو کلی باندې هوایي برید غندلی دی. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي ول. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي هیله لري چې د برسلز د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وی واشنگتن له ماسکو سره د شام د بحران د حل کېدو په ګډو هڅو کې د خبرو د پریښودو سنډې ته راغلي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان د کورنۍ او رسپانو ځینو مقالو ته کتنه کړې.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف د رایوند مارچ لپاره تیاریاں مکمل شوې دي او زیاتره قافلې لاهور ته رسیدلې دي. ادارې وایي اپوزیشن ګوندونه د احتجاج عیني حق لري. پاکستان تحریک انصاف د درنو او د جلسو نوې روایت اچولې دي. خو د جمهوریت سبقدار چې ازادي هغه وخت ختم شي چې چرته امنیت انتظامات باندې خبره راشي. ادارې زیاتوي د رایوند مارچ په داسې وخت کې کیږي چې ټول قوم د اسمیخ نتیریږي. هند پاکستان ته د ډکی ورکړې دي. ملک د جنگ په حالت کې دی. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف او واکمن ګوند لپاره دا د امتحان وخت دی. سیاست مارچونه جلسې جلوس ټول د جمهوریت برخه ده. خو ملکي سلامیت داخلي امن او استحکام او د قومي یووالي څومره ضرورت نن چې ملک ته دی نو د دې نه مخکې دومره نه ومسته شوي. ادارې وایي چې په دې موقع د پنجاب حکومت له د صبر او تحمل مظاهره پکار ده او داسې اقدام نه ډډه پکار ده چې هغه شخړې روچتوي. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي احتجاج درغلي او پانامه معاملې خلاف د پاکستان تحریک انصاف دا احتجاج کراوادارې او قومي یووالي سره سرته ورسی نو دا به د پاکستان تحریک انصاف له اړخه ښه اقدام وي. دا کوشش پکار دی چې مارچ پر امن او جمهوری طریقې سره ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کوهاټ کې د امام باړې په امنیت مامور د پولیسو یو اهلکار وژنه نه صرف هدفي بلکې فرقهیي سکرکه د خورولو د سازش برخه ده. ادارې وایي د امام باړو حفاظت لپاره ولاړ پولیس اهلکاران د شیعه برادرۍ نه ځکه مقرر کړی کیږي چې هغې ته د معاملو انم وي. او وسلوالو دې برید کې نه صرف یو پولیس اهلکار بلکې د شیعه برادرۍ تن یې هم په نښه کړو. ادارې په وینا په امام باړو کې منتظمینو او پولیس اهلکارانو له خپلو حفاظتي اقداماتو کې دا خبره هم یقیني کول پکار ده چې په امام باړو موجود د امنیتی اهلکاران لپاره د امام باړو په چتونو د ماهره نښه ویشتونکي د ودرول شي چې په ممکنه توګه د وسلوالو د بریدونو مخنیوی وشي. ادارې زیاتوي بل ده چې پولیس له امام باړو او نورو حساس ځایونو ته راتلونکي لارو باندې داسې حفاظتي اقدامات پکار دي چې وسلوال په اسانه خپل هدف ته ونه رسي. ادارې په وینا هر ممکنه حفاظتي اقداماتو سره سره په داسې حالاتو کې د ټولو مؤثره طریقه دا ده چې خپل منفي اتحاد یقیني کړی شي، ولې چې د محرم په میاشت کې د دې د ټولو زیات ضرورت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل لکھی د هند وزیر اعظم نریندر مودی کا سامنے پنیا د پاکستان خلاف د پوزی عملیاتو اراده نه لري، خو هوډ یې کړی چې که پاکستان له وسلوالو ډلو لاس وانخستو نو په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو لپاره به کار کوي. بل په فورن پالیسی مجلې په ننګرهار کې د داعش ته موجودیت او د داعش تر سوري لاندې د خلکو د تریخ ژوند په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته دروروي.
وال سٹریٹ جرنل لکھی د سپتمبر په 13مه نیټه وسلوالو د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي سیمه کې د پوس په یو مرکز بریدو کړ او 19 عسکر ووژل. د دې برید ذمہواری چا قبول نه کړه، خو هندي چارواکو یې ذمہواری پر جیش محمد ډلې واچوله. جیش محمد هغه ډله ده چې یو مهال د پاکستان سره اړیکې درلودلې. د روان کال په جنوري کې په پټانکوټ کې هم دې ته ورته برید کې و هندي سرتیری وژل شوی وو. اسلام آباد د دغو دواړو بریدونو تر شا د لاس لرلو نه انکار کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي په اوړي سیمه کې پر هندي پوځي مرکز د برید نه پس د وزیر اعظم نریندرا مودی د ګوند ځنو غړو له هغه نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد پوځي کاروایی وکړي، خو نوموړي دا کار ونه کړ او د پاکستان خلکو ته یوه وینا وکړه. نوموړي پر پاکستان غږ وکړ چې د غربت، بې سوادۍ او د ماشومانو د مړینې خلاف ته د هند سره یو ځای مبارزه وکړي، خو مودی دا هم وویل چې که پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ پرې نه خود نو د نړۍ په کچه به د دغه هیواد د یوازې کولو لپاره ګامونه پورته کوي. مودی همدارنګ وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ په 1960 کال کې شوی د اوبو تړون به هم لغوه کړي چې د سند پر دریاب د پاکستان د حق څخه ساتنه کوي. د دې ترڅنګ هند دا هم کولای شي چې خپل هغه خبره هم بیرته واخلي چې په 1996 کال کې پاکستان یو لغوره سوداګریزو هیوادونو څخه ګڼل و. پاکستان هند ته داسې کوم نوم نه دی ورکړی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دا خبره روښانه نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش څنګه د نړۍ د تسلط یا قبضه کولو لپاره ننګرهار استعمالولی شي. د ننګرهار د ځینو کلو خلکو چې د داعش خلاف په جنگ کې برخه اخیستي ویلي داسې نقشې ترلاسه کړې چې ترې جوتیږي داعش په مرکزي ایشیا د بریدونو لپاره افغانستان د خپل سنګر په توګه استعمالول غواړي. په راپور کې راغلي هغه افغانان چې داعش تر واک لاندې په سیمو کې ژوند کړی تاوتریخوالی یا تشدد، ډزې، د سرونو پرې کول او د بمونو استعمال یې له نږدې لیدلې. داعش ډلې تل هغه خلک هم په نښه کړي چې د حکومت سره په څه ناڅه ډول ارتباط یې درلود. یو تن فارن پالیسی مجلې ته ویلي د دا 13 کلن خوریي نه داعشیانو په دې پلمه سر پرې کړ چې ګوندې هغه جاسوس دی، حال دا چې هغه یو بزګر و. یوې میرمنې مجلې ته ویلي د داعش تر واک لاندې په سیمو کې د میرمنو ژوند په ټپه ولاړ دی. دوی میرمنې په کورونو کېنولې، که میرمنې له کورونو بهر راوځي دوی یې تختوي. هیڅ یوه میرمن بهر نشي وتلی تر دې چې نږدې هټۍ ته هم نشي تللی. یوې بلې میرمنې وویل د داعش له ویرې د دوی په کلي کې یو ملا د جمع ورکولو دنده هم پرېښودله. فارن پالیسی په اخره کې لیکي امریکا په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش 300 سرتیري وژلي دي، خو له ننګرهار معلومات ښیي چې داعشیان یو وار بیا هغه سیمې نیسي چې یو وخت یې پرېښې وې.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
روس امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د شام حکومت او روس د شام په حلب ښار کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان پرون خبرداری ورکړ چې که په حلب کې پوځي عملیات بند نشي نو امریکا به له روس سره په شام کې همکاري بند کړي، خو روس وایي که په دغه سیمه کې پوځي عملیات بند شي نو افراطي وسله والې ډلې به خپلې لیکې له سره تنظیم کړي. احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
روسیه د سوریې په اړه د امریکا ورستای بیان رد کړی او ژمنه یې کړې چې هوایي ځواک به د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل که روسیه سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن د کربی خبرې بې معنا وبللې او وی ویل په سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړه به دوام وکړي.
مو قطعاً
نه غواړو له داسې وضعیت سره مخامخ شو چې د واشنگټن د چارواکو په څیر په خپلو ژمنو کې پاتې راتلل زموږ پر هیواد په لفظي حملو او د ټولو خونړیو ستونزو په خاطر پر روسیې د تورونو په لګولو سره پټ کړو. دا کار سم نه دی او له حقیقت سره سمون نه لري. تر ټولو مهمه دا چې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې له پرمختګ سره مرسته نه کوي. پیسکوف وویل مسکو لا هم د سوریې د بحران د حل لپاره له امریکا سره همکارۍ ته لیوال دی. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره د سوریې په اړه پر یو نوي پریکړه لیک کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرول نن سهار د پاریس یو راډیوي چینل ته په دې اړه وویل
La France est en train de travailler, je pars à Londres cet après-midi pour
فرانسا پر هغه پریکړلیک کار کوي چې اوس مهال په اړه خبرې روانې دي. زه لندن ته روان يم څو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم قانع کړم، خو موږ هم دراز له متحدو ایالاتو سره په تماس کې یو څو دا پریکړلیک په امنیت شورا کې تصویب کړو او هیله من یو چې روسیا او چین به هم تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن سهار په حلب ښار کې د مسکو او دمشق د پوځي عملیاتو د بندولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی وینا احساساتي غبرګون وباله او ویل چې روسیه د نوموړي څرګندونې د تروریزم له ملاتړ سره انډول ګڼي. ریابکوف وویل د ورځني اوربند لپاره د امریکا پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه د هغه په وینا دا کار به افراطي ډلو ته د خپلو لیکو د بیا سنبالولو موقع ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې روسیا هم په سوریه کې د جګړو په بندیدو کې ګټې لري، ځکه افراطي ډلې ښایي په سیمه کې له رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر ښارونو د حملو د پلانونو لپاره کار واخلي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د درو او غواهی د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په هغه ویډیوي وینا کې چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د افغان دولت لوړ پوړو مشرانو په ګډون راټول شو خلکو ته وکړه، تر ډیره د سولې سره د تړلو مسلو په اړه وه او یوه لویه برخه د حکومت هغو مخالفو وسلوالو ته متوجه وه چې تر اوسه یې له افغان حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي دي. اجملان په یو رپورټ کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د وینا په بیلابیل اړخونه څېړلي دي.
خای ډیر کلونه وروسته دا لومړی ځل وی چې ګلبدین حکمتیار دا چانس ترلاسه کوي چې په دومره ګڼ شمیر کې مهمو سیاسي شخصیتونو، حکومتي چارواکو او جهادي مشرانو ته دا ویډیو لاره وینا وکړي. افغان کارپوهان وایي نوموړي د افغان حکومت سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر مهال د خبرو دا فرصت تر ډیره په افغانستان کې د مخالف وسلوالو ډلو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر اړتیا او توجیه د ټینګار لپاره وکاروه. د ګلبدین حکمتیار په څیر د یو چاله قوله چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او د حکومت د بهرنیو ملاتړو په وړاندې د وسلوالې جګړې و برخه وه، د سولې غږ په هغه مخالف وسلوالو څاغیز لرلی شي چې لا هم پر سولې جګړې ته ترجیح ورکوي. دا پښتنه مې د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي له استاد پوهان ودیر صافي څخه وکړه. نوموړی وایي دا پر طالبانو د سولې تر ټولو مهم او خایي وروستی غږ وي. د ښاغلي صافي په وینا پر دې سربیره هم دا دې پورې تړلې چې خپله له حکمتیار سره د سولې تړون څومره ښه پر مخ ځي.
وایي شاید د حکمتیار غږ واوري او راشي او دغه لاره تعقیب کړي، نه د عبدالله عبدالله یا د اشرف غنی غږ. نو امید ورته ډېر ځي، خو اول وار کې باید وګورو چې دغه تړون د حکمتیار څونه موده
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار هم هیله څرګنده کړه چې د سولې لاسلیک شوې موافقه پایدار او په افغانستان کې ښکیل لوري به پخوانۍ ترخو تجربو ته په پام سیاسي اختلافات له مدني لارو پالي، نه د جګړې له لارې. ښاغلی یزدیار ازادي راډیو ته وویل خغل ایزدیار وایي زه هیله من یم چې پخوانیو تجربو ته په پام چې موږ ټولې له جګړو لرو او جګړې د افغانستان د خلکو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغېز کړی، هغه څه چې غواړي له مدني او قانوني لارو او د خلکو د رایو له مخې ترلاسه کړی شي. خغل حکمتیار په اوسني حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه هم تکرار کړه. نوموړي وویل داسې حکومت باید رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي او دولتي ادارې باید د ده په وینا له غلو او مفسدونو پاکې شي. آیا دا څرګندونې په دې معنا دي چې نوموړی یوازې له جګړې لاس اخلي خو له حکومت سره اختلافات پر خپل ځای دي؟ په دې اړه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار له خپلو هغو غوښتنو چې سولې ته زیان رسوي تیر شوی، خو د ښاغلي صافی په وینا له حکومت سره د نوموړي نور اختلافات مثبت او مرسته کولی شي. ښاغلی صافی زیاته کړه
اشرف غنی د حکومت سره دا هم مرسته کوي چې دوی د فساد د ورکولو نه عاجز راغلي دي. نو فکر کوم چې که یو با دیسپلینه جریان راشي هغوی ته هم د قدرت ځایونه ور وسپاري. امید ده چې په کړنو کې او په ښې حکومتوالۍ کې یو تغییر راشي.
افغان څېړونکي په ګاونډیو هیوادونو کې له میشته افغان کډوالو هم د حزب اسلامي د مشر هغه غوښتنه د پاملرنې وړ بولي چې له دوی څخه یې هیواد ته د ستنېدو په اړه وکړه او له دولت یې وغوښتل چې د کډوالو لپاره دې د راستنېدو شرایط برابر کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
دا مشال ریډیو دا. امریکا په حزب اسلامي باندې د بندیزونو د لری کولو د سیړنې د احتمال خبر ورکوي. یو امریکایي چارواکي وایي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک کولو وروسته د امریکا حکومت په دغه ګوند د بندیزونو د لری کولو په اړه د افغانستان د حکومت غوښتنه جدي نیسي. په دې ترڅ کې به سبا په افغانستان کې یو کمیشن په حزب اسلامي باندې د تحریمونو د لری کولو په کار پیل وکړي. سهیل سهیلا حسرت نظیمی رپورټ لري.
له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د هوکړلیک له لاسلیک کولو څخه د امریکا متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا یو شمیر ملګرو هیوادونو هرکلی وکړ. خو اصلي پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو له تور نوملړ نه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نومونو د ایستلو په باب مطرح شوه. اوس امریکا وایي دا موضوع به څیړي او په دې باب به د افغانستان د حکومت هره غوښتنه جدي ګڼي. یوه امریکایي چارواکي چې غواړي نوم یې وانخیستل شي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي که د امنیت شورا تصور کوي چې په افرادو باندې تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول اقدامونه یو ځل بیا وڅیړي. د ګلبدین اسلامي ګوند 15 کاله مخکې د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل شو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک په یوه ماده کې راغلی چې باید د حزب اسلامي د مشرانو او غړو نومونه د امریکې او امنیت شورا د تور نوملړ نه وایستل شي. تیره اونۍ د امریکې او برېټانیا سفارتونو او په کابل کې د یو نما دفتر له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یوه بیان وویل چې د امنیت شورا 15 واړه غړي باید د یو مس چاپیر کینی او په حزب اسلامي د تحریمونو د لرې کولو په باب پریکړه وکړي. د هوکړه لیک په لاسلیک کېدو پسې د افغانستان د سولې شورا وایي د حکمتیار د اسلامي حزب د تحریمونو د لرې کولو لپاره او له دغه ګوند سره د سولې د هوکړه لیک د تطبیق لپاره سبا د شنبه په ورځ به یو کمیسیون په کار پیل وکړي. د سولې د عالي شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو ته وویل په حکمتیار او ځینو یارانو یې د نړیوالو بندیزونو لرې کول او د غراز د اسلامي ګوند د مشر راتګ ته تیاری د دغه کمیسیون له اصلي کارونو څخه دي. د افغانستان اسلامي دولت ژمنه کړې څو هغو ځینو هیوادونو ته چې د اسلامي ګوند یو شمېر مشران یې په تور نوملړ کې شامل کړي وړاندیز وکړي څو دوی له دغه تور نوملړ نه وباسي. د شنبه په ورځ یو اجرایه کمیسیون هم جوړیږي څو د هوکړه لیک د مادو پر تطبیق نظارت وکړي. ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار د پنجشنبه په ورځ د یوه ویډیویي کنفرانس په ترڅ کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بشري حقونو ساتونکي ځینې ډلې له دغه هوکړه لیک او د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند ته د قضایي مسؤلیت په ورکولو نیوکه کوي. د بشري حقونو د نظارت یوه څېړونکي پاتریشیا ګوسمن وایي د حکمتیار ستنېدل په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د دې غرض ویلي دي له حکمتیار سره د هوکړه لیک لاسلیک کول هغو کسانو ته توهین دی چې پخوا په افغانستان کې د دغه اسلامي ګوند لخوا وژل شوي او یا یې زیان لیدلی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينا لژوند د سرنسته دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي
موږ فین دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د جنوبی وزیرستان تحصیل شوا کې له سو ورځو کې بجلی بند ده چې له وجې مقامی اوسیدونکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بجلی نشوالي له وجې زده کوونکو او ښځو ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی دی. بل خوا چارواکي وایي چې دا مسله به ډېر ځل حل کړل شي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان تحصیل شوه کبایلون ویایی چې درې څلور ورځې کېږي چې د کورمې خوړ په یوه مرغه بجلی شته او بله مرغه یې د بجلۍ نه بې برخې ده چې له مخې یې کبایلون د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د شوې یو اوسیدونکی عبدالسلام ویایی ملک مسعود رحمان زیاتوی چې کدی بجلی بندوبست زر کی و نشا بیا به دوی په غټ احتجاج لاس پوره کی اختر محمود و شاہی چھ دی بجلی نشتوالی دی سیمے ٹول قبائلون خصوصاً طالب علمون او شجنائی جات متاثر کری دی
بجلی نشتا دی اور کی امتحان شیری دی آگا تا در تکلیف دی دی سٹڈی او تو بلی نظام چکیم دی در دلائی دی او تی با خالق مجبور دی پسارینا بند شجنا بند مجبورا بیمورون رنجیرون چکیم دی تا در تکلیف دی
دی شوید دی قبائلانو دی دی مشکل نامی چھ دی سیمے نا دی کمی اسمبلی نمائ نمائندہ محمد نذیر خبر کا آغوش سوویل واروی زنے دغو کا بالیان وویل چورا کا بجلی چمرا ذرا تزبادہ کڑاشی دمرا بادشاہی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
پا کراچی پوهنتون کې د پښتنو ځوانانو او پیغلو زده کوونکو په ګډه سره یو کلتوري دستور را جوړ کړی و چې پکې د نورو ژبو ویونکو محصلینو هم ګډون درلود. د دستورې د را جوړونکو ځوانانو او پیغلو په وینا د غونډې مقصد یوازې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه امن خوښي دي او له جګړو کرکه کوي. د دستورې نور حال له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د دستوری د را جوړونکو ځوانانو او پیغلو په وینا چې د دوی مقصد یوازې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه امن خوښي دي او له جګړو کرکه کوي. کراچۍ پوهنتون کې د جنایي جرایمو یا کریمینالوجۍ د څانګې زده کوونکی ګلنواز خان چې د قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق ساتي وایي پښتون چې په رسنیو کې په کوم رنګ ښودل کېږي په اصل کې داسې نه دی.
د لپاره موږ دا کلچر ډے دا ایونٹ ارگنائز کړی دی چې زموږ پښتانه خلکو ته معلوم شي او درمیان ته راشي، ځکه چې هغه نن سبا ډېر شاته پاتې شوی دی. موږ غواړو چې هغه د خلکو منځ ته راشي او خلک یې وپېژني او زموږ د فاټا خلک هم ډېر په تعلیم کې شاته شوي. موږ وایو چې مطلب پښتون او کوم چې دا ټی وی او میډیا ښایي دا هغه پښتون نه دی، پښتون دا دی چې موږ او تاسو یې ګورو.
سلما بی بیچ په یاد پونتون کې د تعلیم په سانګه کې زده کړې کوي. وایي چې دلته پښتانه د یو بل سره په پښتو ژبه خبرې نه کوي، خو دارنګ دستوري به د پښتون کلتور او پښتو ژبه د ارزښت نه خبر کی.
نن سبا موږ خپل وړول او خپل اولاد له پښتو کلچر باندې دونه نالج نه ورکو، بس انګلیش زده کی اردو زده کی انټ دټس فاینل. موږ هغه ته نه خایو دونه نو داسې پروګرام ایونت داسې ایونت کې درته ضروری دي چې موږ خپل پښتانه خپل کلچر باندې.
د دې د ستوري را جوړونکو مجیب خان ویل چې د دوی یوازې نه مقصد نړۍ ته دا پډاګه کول دي چې پښتانه د مینې ډک قام دي او له جګړو سره هیڅ تړاو نشته.
کلچر چې دا یو سټاپ پاور دی، په دې په ذریعہ باندې موږ دنیا ته دا یو پیغام ورکول غواړو چې موږ پښتانه شرخوخي نه یو، زمونږ هم یو خپل کلچر دی، خپل یو دستور دی، خپل یو قام، زمونږ رسم رواج دی، طریقې دي او هغه ډېر پخې د مینې ډکې او ملا خبرې دي، پوه شو کنه؟ پخې کې د خندا خبرې دي، هغه صرف د جنگ جګړو د هغه نوم نه دی.
په دې دستور کې د کراچۍ میشت شاعرانو، ساگر تنقیدی او زرجان مداخل هم ګډون وکړو او ناستو خلکو ته د پښتون او پښتنو حال په شعرونو کې بیان کو.
راتوای شهیدان دي نور تپوس نشته ملنګا، او زئی چې خپل تپوس وکړو زئی چې تیر شو لګړنګا.
ګاروړ دې چې پښتو یې کله زی او کله راشي، زمون نه کو نتلې او نه راغله د پښتو.
د دستوري را جوړونکو وایي چې دوی په کراچۍ پوهنتون کې د پښتنو محصلینو یو ټولنه هم جوړه کړې او هر کال د دا قسمه دستورو تابعیا کوي، خو پر روان وخت کې دا هیله هم څرګندوي چې دوی به د پښتو کتابونو سره سره د پښتون کلتور بیلابیل نمونې راوړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
چھوڑلا سن شری وائب شری سر گل بابا دیوا سب سرشار چھوڑلا سن شری خدا یما
گل دے گلاب دے شد جانا خیک پا میں پانے شما بے شیرین اوائے وقت بے شیرین سر گلے رابا دے پا چوہ سرشا سورا لا سنا بے شیرین Thank you.